مازدیگر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته یې تر پایه راسره اوسئ. سلام علیکم، دا خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې اسدالله لودین ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې په کورونا ویروس داخته شو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی او د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا خوب درېدو په هدف خپله غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس 346 تازه پیښې ثبت شوي. تر اوسه له دغه ویروس څخه باندې 1500 کسان روغ شوي دي او نږدې 1500 نور مړه دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د کورونا ویروس لا هم مخ په زیاتېدو دی.
در قسمت عزوبی که با از وضعیت
دای وای د کرونا ویروس له وضعیت از موږ ارزونی خی چې موږ د ویروس او چې اڅپاند کې دوت نګدې یو. امکان شته چې راتلونکو یو دو میاشتو کې ویروس په همدې کچوي او بیا یې خپرېدل ورو ورو کم شي. کابل لومړی او هرات دویم ولایت دی چې د کرونا ویروس ډېرې پیښې لري. د پکتیکا امنیتی چارواکی وایي د دغه ولایت د سرروزې ولسوالۍ د سقوط په هدف یې د طالبانو برید په شاتم بولی. د پکتیکا امنیه قماندان نثار احمد عبدالرحیمزی نن خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د دغه ډلهیز برید په ځواب کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی.
نن شپه په یوه نیمه بجه باندې د سروزې په ولسوالیو په اړوندو پوستو باندې تهاجمي او ډله ییزه حمله ترسره کړله. د دښمن له ولسو نه هم دوی زیات مړه او د دې تر څنګه د 200 تر 1500 شاوخوا د دښمن زخمیان دي. همدارنګه دوی غوښتل چې د پکتیکا ولایت د سروزې ولسوالۍ مکمل ډول باندې سقوط کړي. ولې خوشبختانه چې دوی د خوب لزان سره جهنم ته
خاغلی عبدالرحیم زی رسنیو ته هغه موټر سایکلونه او مهمات هم وښودل چې د دې پټکول طالبانو د جګړې په ډګر کې پاتې دي. بلخوا د کندوز ولسی استازي او ځایي مسولین وایي اقتاش ولسوالۍ کې طالبانو و ولسی پاسون کوونکي وژلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د بندي برق په ساحه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو برید وکړ.
پدجام کې وو نفر شهیدان دي، د نفر زخمیان او سلام مهمات هم ځان سره وړي دي. د پندباغ په سیمه کې راغړته
د کندوز پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په اقتاش کې یوې بلې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې. د دغو دواړو پیښو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی. د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن سبا کې به دغه غمارنه په رسمي ډول اعلان شي. له دې وړاندې د پاکستان یوې ورځپاڼې هم د دغه غمارنې راپور ورکړی و. منصور خان به په کابل کې د زاهد نصرالله خان ځایناستی شي چې دا مهال په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیک ماموریت مشري ورلغړې ده. پاکستان خپل سفیر داسې مهال بدلوي چې وروستۍ ورځو کې د پوځ شر کابل تر غلی وو او له چارواکو سره د سولې بهیر په اړه چې اوس حساس پړاو ته رسیدلې خبرې وکړې. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپله غونډه پیل کړه. په دغې غونډه کې د اروپایي کمیسون د مشرې اورزلا وان دریلین په وړاندیز بحث کیږي. د دغه وړاندیز له مخې د اروپا د اقتصاد بیا رغونې ته د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان جوړیږي. د اروپایي ټولنې د اقتصادي رغونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د ووښت غړو هیوادونو د ټولنه د ویډیو کانفرنس لاره غونډه تر سره کوي. د کورونا وایروس د خبرېدو لامل د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې تر یو لکو ډیر کسان خپل ژوند لاس ور کړی او دا هیوادونه په بیساري ډول اقتصادي بحران سره مخامخ شوي. امریکا نن د جون په 19مه له غلامۍ د خلاصون 155مه کلی زلمانځي. دا ورځ په دغه هیواد کې په غیر رسمي ډول کلنۍ رخصتي ده. په 1955 کال کې په همدې ورځ د امریکا د شمال د متحدو ځواکونو جنرال چې د مریتوب په وړاندې راولاړ شوی و تگزاس ایالت ته دننه شو. تگزاس هغه مهال د مریتوب تر ټولو لوی مرکز بلل کېده. له دغې ورځې په مذهبي او فرهنګي مراسمو لمانځنه کېږي. له غلامۍ د خلاصون دغه ورځ په 1900 کال کې رخصتي اعلان شوه. اوس په څلور شپېتو په شپږ څلوېښتو نورو ایالتونو کې هم دغه ورځ پیژندل کېږي، خو لمانځل یې بیلابیل ډولونه لري. او روسي خبر هم دا چې په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا وایروس له امله د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالتونو په ځینو نورو ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، تاسو ته راپورونه او مرکې خبرو. راپورونه کې به واوري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس 8300 تر کم شوی دی. افغان حکومت وایي چې له خپلې لورې د سولې په برخه کې اقدامات کړي او اوس د طالبانو وار دی.
اوس طالبان مسؤلیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکرات وتامن شي.
پر همدې موضوع مو د ولسی جرګې د یو غړي نظر اخیستی چې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مند دی، خو خپلې سپارښتنې هم لري.
دواړه لوري باید چې کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې دغه پلاوي خبرې وکړي چې هغو مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي.
په روزګان کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې ظاهرا لږې دي، خو د روغتیایي چارواکو په اند اصلي شمیرې تر دې څو ځلې زیاتې دي. او په پکتیا کې که څه هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا ډیره شوې، خو په سلو کې یوازې 10 میرمنو دا پیژندپاڼې اخیستې دي. په نړیوالو مسایلو کې په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د هند او چین په سرحد کې د وروستیو نښتو عوامل کوم. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريګي اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريګي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی راپور اوریدو ته. متحد ایالات وایي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8300 تر کم کړی دی. امریکایي جنرال فرانک اوبخی مکنزی چې په سیمه کې د امریکا د پوځ عملیات ساری وایي د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس کم کړی. طالبانو په غیر مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د کموالي هرکلی کړی. له بلې خوا افغان حکومت له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي اردو عملیات ساری د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې د یوې برخې په توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8300 ته راکم کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی نه دی ویلي چې نور سرتیري څه وخت او په کومو برخو کې راکموي. مکنزی دا هم ویلی دی چې له طالبانو سره د هوکړې لمخې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، خو د دغې ژمنې عملي کول د طالبانو په یو لړ اقداماتو پورې هم اړه لري. دغه امریکایي جنرال ویلی دی چې امریکا باید خینه ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې په امریکا او متحدینو یې حملې نه کیږي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لکموالي په غیر مستقیم ډول هرکلای کړی. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کاهش عساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، بخاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
ښاغلی شاهین وایي چې طالبان د دوحې د توافقنامې ټولو موادو ته ژمن دي او په خبره یې د توافقنامې له مخې طالبان به هیچا ته اجازه ور نه کړي چې د دوی له تسلط لاندې سیمو په امریکا او متحدینو یې حملې وکړي. ښاغلی شاهین زیاتوي طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو خوندي وتلو ته زمینه برابروي. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافق په اساس طالبانو منلی و چې هیڅ توندلارې ډلې ته به اجازه ور نه کړي چې له کنټرول لاندې سیمو یې امریکا او متحدین وګواښي. د توافقنامې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2000 تنو ته رسید. د دغه توافقنامې په یو برخه کې ویل سوي و چې باید بین الافغاني خبرې پیل سي. له دې سره په خوا کې چې لا هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل سوي، بلکې افغان دولت او طالبانو له جګړو هم لاس نه دی اخیستی او تاوتریخوالی یې نه دی راکم سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر سي.
د افغانستان حکومت خپل ستراتیژیکو شرکاو سره اساسي ګامونه د سولې بهیر کې اوچت کړي. اوس طالبان مسئولیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکراتو ته امر شي.
د ولسمشر مرستیال بیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د 15000 طالب زندانیانو په ازادېدو ټینګار کاوه، خو افغان حکومت تر اوسه له 3000 زیات طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د ازادېدو اعلان هم کړی. د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس 8600 ته راکم شوی دی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او طالبانو د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په داسې یو حالت کې د سولې بهیر پر کوم لوري روان دی او آیا داسې لانجې هم شته چې د سولې هڅې ګرسره ناکامې کړي؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې لغړي نادر خان کټوازي سره په مرکه کې بحث وکړ. ښاغلي کټوازي د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د سولې خبرې اوس مهال پر کوم لوري روان دي؟
بین الافغاني د سولې خبرې خو په سوي نه دي او دغه وضعیت داسې ښکاري چې دواړه لوري تمایل ښکاره کړی دی. یعنې هیله مندي د افغانانو داسې ده چې دا ځل به د سولې خبرې پیل شي، نتیجه باندې به یې بیا خبرې کړي چې نتیجه به یې څنګه وي. خو د سولې د خبرو د پیلېدلو لپاره هغه شرایط تقریبا برابر شوي دي چې د بندیانو خوشي کول او دواړه یو څه دلته د جنګ په کمېدا کې نرمښت کړی ده. خو زه په مجبور کې اوس هیله من یم د خبرو ته چې خبرې به انشاءالله سره پیل شي او که صداقت دواړو خواوو ترمنځ موجود وي دا خبرې به نتیجه هم ورکړي.
صداقت څومره موجود دی د اوسني حالت کې؟
خبرو کې خو دواړه خواوې ډېرې صادقې ښکاري، حکومت رحیم او طالبان هم. او مهمه خبره دا ده چې عام افغانان ولس کړېدلي خلک نور دا په تکلیف دي. دا که هر خوا ادارې له جوړې له خبرو څخه سرغړونه وکوي، زه فکر کوم چې دغه ولس پیغو په ضد باندې باید ترې راپورته شي، ځکه چې دلته یوه ډله خلک دي چې هغه ښه ژوند لري. دا که په کابل کې دي، که په دعا کې دي، یا په کوټه کې دي، یا په پېښور کې دي، او یو شمېر خلک چې په دښتو په غرو کې وزل کېږي، په کلیو کې بېګنا خلک وزل کېږي، عسکر وزل کېږي یا طالب وزل کېږي، دا خلک نور اتې توان نه لري چې مربوط دي خپلې ګټې په مخکې سره بیایي. نو دوی مجبور دي چې دوی باید روغې جوړې ته سره ورسوي چې څو افغانان له دغه بدمرغې جګړې څخه را وباسي.
داسې کومه مهمه موضوع یا بې اعتمادي یا داسې کومه لویه لانجه شته چې د سولې دغه ټولې هڅې په راتلونکي کې له خطر سره مخامخ کړی شي او یا یې بالکل ناکامې کړي؟
زه په خپله باندې چې ورته ګورم نه یې وینم. او بله دوی دا خلک هم پوهېږي که رښتیا دوی غواړي چې موصول ته ورسیږي، نو دواړه لوري باید کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې د پلاوي خبرې وکړي چې هغه مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي. نو ایسا ایسته په مخ باندې یعنی هغه پیچلو مسایلو ته باید چې په اجنډا کې وخت نه کې ورسي، بیا هغه خبرې خدای نه کړي سختې پیچلې خبرې وي، هغه یو دم هلته نورو خبرو خنډ ګرځي. نو دغه چې ایسته ایسته ورو ورو چې ځي دغه چې خبرې نه دي، یعنی بیا مال کېدلو خبرې دي که هغه چېرې په اساسي قانون باندې کوم هغه لري دلته د افغانستان اساسي قانون یو اسلامي اساسي قانون ده، او که څوک کوم هغه پکې لري هغه د علماو کار ده چې د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي، هغه کې هېڅ مشکل نه شته چې لري کېږي. موږ غوښتنه چې د مثلا د افغانستان د ادارو پاتې کېدل زموږ دغه اتلس کلنې شل کلنې لاسته راوړنې دلته د بیان ازادي ده، دلته ادارې جوړې شوې دي، د دغو پاتې کېدل زموږ د امنیتي ځواکونو پاتې کېدل دا ټول معنا ټول افغانان دي غوښتونکي دي، ټول افغانان باید دغه وکړي. داسې نه وشي چې بس راشي بېرته لکه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې چې دلته وټه لغله هغه سره رالو او تیار اداره و تیار حکومت و تیار هر څه ملي اردو ملي امنیت زموږ امنیتي ځواکونه ټول در بدر کړو، هغه یې کدې ته ادارې افغانان هغه نه ورکوي.
دغه اهداف چې تاسو یادونه کوي په بین الافغاني خبرو کې چې تر اوسه پورې هیڅ څرک لا نه ښکاري، فکر کوي چې تر لاسه بشي یا افغانان به هغه ته ورسیږي یا ښکې لړخونه
افغانان لمن د سي موزيني خلک خلک له طالبانو سره مې کلري یا موږ چې د حکومت له خلکو سره وینو، خو مې لمن یو څه دومره دومره خې باندې کوي چې زهر یو څه یې ریا بل څه او که مو وڅې نو دا به مو په تاریخ کې مو هغه خوا کوي، دا به په تاریخ کې تورن وي او د بدې سری په غو باندې به معرف کیږي په تاریخ کې.
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د روزګان ولایت روغتیایي کارکونکو د دې ولایت په نږدې هر کور کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو خبر ورکوي. دوی وایي خلک معاینات نه کوي خو دوی ته معلومه شوی چې په هر کور کې په کورونا وایرس اخته کسان شته. دوی خبرداری ورکوي چې که د اورزګان اوسیدونکي د کورونا پر وړاندې پر روغتیایي لارښوونو عمل ونه کړي نو په دې ولایت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. شریف الله شرافت او د موضوع تفصیل.
که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اورزګان ولایت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی، خو روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی. دی وای خلک دوی ته مراجعه نه کوي، خو د دې د معلومات پر اساس د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي د دې وایروس نشي لري. د اورزګان د عامه روغتیا پر ریاست کې د کورونا وایروس او نورو ساري ناروغیو د پیښو د ثبتولو مسول ډاکټر سید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل.
ابتدا کې چې موږ د کوم کسانو څخه نمونه اخیستې وې او هغه مو مرکزی لابراتوار ته د نتیجې لپاره استولې وې، تقریبا هر لسو پنځلسو حتی شلو نمونو یا سمپلو کې به یو یا دوه مثبت ریزلټ راتلی، نتیجه به مثبت وه. نو داسې په تدریجي ډول باندې زموږ مثبت کیسونه ډیریږي، بیا تقریبا زموږ په هرو شلو یا هرو لسو کې 50% سمپلونه مثبت وختل. په دې نږدې لنډو ورځو کې تقریبا چې موږ سمپلونه لیږلي دي ټولو نتیجه یا ریزلټ مثبت راغلی.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د 40 کسانو کورونا وایرس مثبت شوی، چې له ډلې نه کسان بیرته روغ شوی او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي. که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر دقیق معلوم نه دی، خو ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس له امله تر دې دمه 30 ډیر کسان مړه شوي دي. هاخوا بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د ډاکټرانو په شخصي کتنځایونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته د ناروغانو یو شخصي کتنځای دی. مسؤول ډاکټر زیول رحمان نیازی وایي په دې وروستیو کې سلګونه ناروغان ورته مراجعه کوي چې ډېرې د کورونا وایرس نښې لري. ښاغلی نیازی وایي په دې ولایت کې د کورونا وایرس د ناروغانو دقیق شمیر نه لري، خو په وینا یې د ناروغانو زیاتېدو ته په کتو ویلای سي چې هیڅ یو کور له دې وایرس نه پامن کې نه دي.
خو زه چې څونه وینم تقریبا په هر کورنۍ کې وسه داسې نشته نشانې چې هغه د کووېډ 19 د ناروغۍ نشته نشانې دي لیدل کیږي. خو اوس مهال چې زه وینم اوس اکثره زاړه خلک په دغه ناروغۍ باندې رخته دي او اختلاطات هم په دې خلکو کې زیات دي، چونکه د اختر په شپو کې اکثره ځوانانو مراجعه کوله او اوس چې زه وینم اکثره هغه مواسم خلک زاړه خلک که زنانه دي یا هم نارینه دي چې په دې کې اختلاطات هم زیات دي، یعنی تقریبا تر مرګ پورې رسي.
شاغلی نیازی وای په روزګان کې د ناروغۍ زیاتېدل د خلکو د بیغوري لامل ده چې په دې برخه کې د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د اورزګان یو شمیر هغه اوسیدونکي چې تازه د کورونا له ویروس څخه رغېدلي له خلکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید له جدیته کار واخلي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي. له ډلې نکیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو هغه موږ په هغه وخت کې جدي نه ونیولې، ډېر وخت هم تقریبا میاشت مې نه اوس هم کېږي، نو موږ په هغه وخت کې هم سر نه په ګرځولې. موږ ویل زه دا به دونې مرضي نه یي ولا در دغه پورې ورسولو، در دواخانې ودرې او شپخانې او زموږ نور قریبان و چې هغه متاسفانه ژوند هم د لاسه ورکوي. روغتیا پالان چې کوم پیغامونه ورته په راډیوګانو او په رسنیو کې نشروي په دغو دې عمل وکړي، لکه لاسونه وار وار پرېول او دا رقم نږدې هم مجلسونه نسره کول فاصله مراتول، دغه ټوله باید مراعات.
اورزګان اوس مهال د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې 20 روغتون لري. خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره باید نه یوازې د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي، بلکې تر څنګ باید د یاد ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او چین په سرحد کې نخته د نړیوالو رسنیو یو مهمه موضوع شوې ده په دې وروستیو ورځو کې. راپورونه وایي چې د هند او چین چارواکو په لوړه کچه خبرې پیل کړي دي چې په سرحد کې دا لانجه حل کړي. نخته د دوشنبه په ماښام د هیمالیا په هسکو کې د لداخ په نوم سیمه کې چې د تبت اړخ ته د هند او چین پر ګډه پوله پرته سیمه ده وشوه. هند پر چینایي پوځیانو تور پورې کړی چې د رسمي سرحد کرښې ته نږدې پر هندي پوځیانو ډزې کړي دي او چینایي لورۍ ادعا کوي چې د هند عسکرو له سرحد څخه ور اوښتي وو او د چین خاورې ته ننوتي دي. فرشته جلالزی په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې نور جزئیات لري.
د هند او چین د پوځیانو ترمنځ وروستۍ نښته په لداخ کې د ګالوان په دره کې وه. لداخ د هند او چین ترمنځ د هیمالیا په لویدیځ لمن کې مرتفع او سمسور سیمه ده. دا سیمه د سمندر له سطحې په 4250 متره ارتفاع کې پرته ده او ګڼ ځنګلونه، دریابونه او لوړ غرونه لري. په دې ښکلې سیمه کې اکثر د حرارت درجه د سلسیس په حساب تر صفر لاندې وي. د هند او چین ترمنځ سرحدي کنټرول غیر رسمي کرښه لاین آف اکچوال کنټرول یا LAC بلل کیږي. د هندي ورځپاڼې هندو په یو مقاله کې چې د جون په 14 خپره شوه د دې کرښې پر جغرافیایي موقعیت او سیاسي اړخ مفصل بحث شوی دی. د مقالې په حواله په لویدیځو سیمو کې دا کرښه تر ډیره حده د چین د لوري سرحد بلل کیږي، خو د هند حکومت د کاراکورم په دره کې چې دا کرښه له هغه ځایه پیل کیږي پر ځینې سیمو اختلاف لري. په ختیځ کې دا کرښه هند سرحد ګڼي چې د مکمهون له کرښې سره تیریږي او د هند اروناچل پردیش ایالت له تبت جلا کوي. د مکمهون کرښه په 1944 میلادي کال کې چې هند لا د برېټانیې تر لاس لاندې وو او د تبت ترمنځ منل شوی وه. د رویټرز خبری اژانس په حواله په دې ځای کې د کرښې دواړو خواو ته د اختلاف ریشې په هغو تبعیزي اداري مسایلو کې هم ریشه لري چې د هند پر لویه وچه د برېټانیې د واکمنۍ له مهاله پاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې په حواله په سیکم کې چې د کرښې په امتداد کې منځنۍ سیمه ده، د هند او چین حکومتونه LAC تر ډېره حده د جلایي کرښه ګڼي او یوازې پر خال خال ځایونو اختلاف لري. د هندو د دې مقالې د لیکوال انند کرشنن په لیکنه الیسی کرشا د دې لپاره جنجالي ده چې یوې خوا هم په رسمیت نه ده منلې او د نړۍ په هیڅ رسمي نقشه کې دا کرشه د هند او چین ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه لیدل کېږي. د اختلافونو یو دلیل دا دی چې الیسی په نظري ډول منل سوی او دا سیمه غرنۍ ده او کله چې د ځمکې پر مخ د دې کرشې د منلو خبره رامخته کېږي دواړه خواوې پر دې نه جوړیږي چې دقیقا له کومو سیمو تیره سي. د همدې اختلاف له کبله هند او چین په 1950 میلادي کال کې خونړی جنگ وکړ. په لداغ او د هند شمال ختیځ په ځینې نورو سیمو کې په 1922 میلادي کال کې بل خونړی نښته وسوه او د دواړو اټومي قدرتونو ترمنځ د 1918 میلادي کال په جنگ کې سلګونه کسان ووژل شو. د دې کبله دواړو خواو ته د باور فضا خړه ده. وزیت د نسبی قراری لپاره نوی ډیلی او پیکینګ په 1939 میلادي کال کې موافقه وکړه چې یو لور به هم د کنټرول ورستې کرشي الیسی ته نږدې له پوځي قوې کار نه اخلي او هر یو به خپل پوځیان د دې ځای 40 کیلومتره لری کوي. سره له دې چې په 2018 میلادي کال کې د هند، چین او بوتان پولې ته په نږدې سیمه کې لنډ نشته سوی وخو له هغه راهیسی نسبی قراری و. خو په لداخ کې چې د هماچل پردیش او تبت ترمنځ پر الیسی پرته ده ورستې وسلواله لانجه د تیری دوشنبه په شپه پیښ شوه. هندي لوري پر چینایي پوځیانو تور پورې کړ چې په ګالوان دره کې د 1939 کال له موافقې سرغړونه کړې وه خو چینایي لوري دا وکړه چې د هند عسکر پر الیسی وراوښتي وو. د رپورټونو پر اساس په نشته کې د هند 40 عسکر ووژل سو. د چین پوځ لا نه دی ویلي چې عسکر یې په نشته کې ووژل سوي کنه خو هندي رسنیو ادعا کړې وه چې د چین لور ته هم 40 عسکر ووژل سوي یا سخت زخمیان سوي دي. په سیمه کې سرچینو د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د هند حکومت د سې شنبه په ورځ اضافي ملیشه ځواکونه د ځای ته استولي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د جون په 18 په ټلویزیونی وینا کې ل چین سره د ورستې سرحدي لانجې پړه وویل چې هند سوله غواړي. مودی وویل چې هند به یوازې په هغه وخت کې چې له مقابله لوري تحریکونکو اقدام وشي برابر جواب ورکوي.
مې دیس کو بھروسا دلانا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان ورت نہیں جائے گا. مودی وویل
زه غواړم چې خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې سمجھ د عسکرو قرباني به بې ځای ولاړ نه سي. د هند صدر اعظم ویل چې هیڅوک باید پر دې شک ونه کړي چې د هند خاورې بشپړتیا د دوی لپاره تر بل هر ارزښت لوړ ځای لري.
هماره لیے بھارت کی اکھنڈتا اور سمپربھوتا سروچ ہے.
خود چین د بارونی چار وزارت ویل چې هند باید ناسمه محاسبه ونه کړي او باید د چین تعهد چې د خپل خاورې د بشپړتیا ساتنې ته لري بابېزه ونه غړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژاو لیجان د سه شنبه په ورځ په پیکینګ کې خبريالان ته وویل نوی ډیلی او پیکینګ له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو په تماس کې دي او د ستونزې د حل هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له هند وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او مسؤل کسان مجازات کړي. خو په لداخ کې د تازه لانجې علت څه دی؟ یو شمیر پوځي څارونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په وروستیو کې د هند حکومت په دې سیمه کې د لارو او سرکونو، هوایي ډګرونو او لویو تاسیساتو په جوړولو بنا کړې ده. هند غواړي چې هغه خلا چې د چین خواته له شوي پرمختګ د هند لوري ته معلومیږي ډکه کړي. د هند حکومت په اکتوبر کې د دې سیمې په ګالواندره کې یوې هوایي اډې ته تللی سرک جوړ کړ. نوی ډیلی وویل چې دا کار یې د کنټرول له کرښې خپل لور ته کړی دی. خو د چین حکومت د هند پر دې کار سخت اعتراض وکړ او ویل چې سرک په هغو سیمو کې نږدې تیر سوی چې دوی یې د ځان د خاورې برخه ګڼي. له هغه راهیسې په سیمه کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې و.
د هند او چین ترمنځ پر پوله د سرحدي لانجې په اړه تفصیلی راپور مو اوریده. اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په 8 شمیره مو ازادي راډیو ته استولی دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، حکومت باید د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړي ځکه اوس مهال فساد اوج ته رسیدلی. تازه خان سمسور لیکي، د ولسمشر اشرف غني نه غواړو چې لوستو او نالوستو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکي، دا کال د سولې کال دی، موږ سولې ته تر بل هر وخت زیات خوشبینه یو. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، پر مسجدونو او عالمانو باندې حملې ستر جنایت دی او کومې تروریستي ډلې چې دا حملې کوي نه بخونکی عمل ترسره کوي. دا حملې د په وینا د پاکستان آی اس آی کوي. اوس هم 4:30 دي. اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28,000 شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې 13 ساعتونو کې د دغه ویروس 346 تازه پیښې ثبت شوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سرروزي ولسوالۍ د سقوط په هدف یې د طالبانو برید په شاتم به ولې. د پکتیکا چارواکي وایي چې دغه برید کې تر 18 پورې طالبان وژل شوي. بلخوا د کندز ولسي استازي او ځایي مسؤلین وایي اقتاش ولسوالۍ کې طالبانو و ولسي پاڅون کوونکي وژل دي. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلې. د پاکستان په بهرنی چارو وزارت کې یو سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې نن سبا کې به د غمرنه په رسمي ډول اعلان شي. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د زپل شوی اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپل غونډه د ویډیو کانفرنس لاره پیل کړه. امریکا نن د جون په 19 له غلامۍ د خلاصون 155 کلیزه لمانځي. دا ورځ په دغه هیواد کې په غیر رسمي ډول کلنۍ رخصتي ده. او په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا ویروس له امله د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په پکتیا کې د برېښنایي پیژند پاڼو اخیستو ته د خلکو لیوالتیا ډېره شوې، خو تر اوسه 80% نارینه وو او یوازې 10% مېرمنو دا پیژند پاڼې اخیستې دي. د معلوماتو او شمیرنې ریاست وایي په کاغذي تذکرو کې د اسانه جال او فساد له کبله په پکتیا کې 10,000 جعلي پیژند پاڼې ویشل شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په خپل راپور کې د پکتیا په گاونډي ولایت پکتیکا کې د هغې 15 کسیزې کورنۍ له مشر سره هم خبرې کړې دي چې ښځو ته د تذکرو اخیستل پیغور ګڼي.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د برېښنایي تذکرو د ویش دفتر پرانستل شو، ګڼ شمېر کسان د دې تذکرو د اخیستو په موخه د فرمو د ډکولو لپاره د دفتر ته ورځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی ولایتي اداره دی د دې تذکرو د ویش لپاره خپل امکانات لا زیات کړي.
د پکتیا ډیری اوسیدونکي غواړي که حکومت ورته په وخت شرایط برابر کړي. برېښنایي تذکرو د اخیستلو زیات علاقه مندې لري. برېښنایي تذکرې د فساد په مخنیوي کې او همدارنګه د بېلابېلو چارو لپاره ګټورې تمامېږي.
په پکتیا کې د معلوماتو او شمیرنې دفتر د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژند پاڼو لپاره د فرمو ویش د جوزا میاشتې له 10 پیل شوی او تر اوسه نږدې 600 فرمې ویشل شوي دي. په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د خلکو لیوالتیا په داسې حال کې ډېره شوې چې وخت نا وخت په کاغذي تذکرو کې د پراخ فساد او جال خبرونه ورکول کیږي. د پکتیا د احصایه او معلوماتو دفتر وایي په دې ولایت کې تر اوسه شاوخوا 10,000 جالي کاغذي پیژند پاڼې ویشل شوي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ویش سره به مخه ونیول شي. د ریاست مشر محمد اصغر صدیق یاروایی
جالی تذکرې تعداد تقریبا امکان لري چې د 10,000 نمو واوري. دا یو خو دغه مشکل و چې هغه وخت کې چون ډېر وخت کم و، په دا وخت کم وخت کې دا پروژه نیول شوی د پی ام یو پروژه و او بل خو د انتخاباتو دپاره عجله و. نو دومره سقیي چې د افغان د هویت تثبیت شوي هغه نه ده ترسره شوی.
د صدیق یار په خبره د برېښنایي پیژند پاڼو له ویش سره سم کالیوې خوا د فساد او جال مخه نیول کیږي. لبل خو به د دې ولایت کار نفوس هم معلوم شي. د یوی د محل د پکتیا نفوس شپږ لکه دوله زره دیرش تنه اټکل شوی چې له جملې دوه لکه درې نوي زره شپږ سوه پنځوس میرمنې دي. خو د ده په ټکو د دې ولایت نفوس نږدې یو میلیون کسانو ته رسیږي. د یوی د دې نفوس له منځه اویا سلنه نارینه وو او یوازې لس سلنه میرمنو تر اوسه کاغذي پیژند پاڼې جوړې کړي. د پکتیا په گاونډ کې پروت د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالطیف چې د پنځه ویشت کسیزې کورنۍ مشر هم دی له دیرشو کلونو پورته عمر لري. دی وایي د تذکرې د ترلاسه کولو لپاره د اوږدې پروسې د تای مراحل کولو له امله یې تر اوسه د او د کورنۍ دوه ویشتو غړو پیژند پاڼې نه دي اخیستي. د دې کورنۍ غړی مبارز خروټی وایي دوی د کلتوري ستونزو او د خلکو د پیغور له امله خپلو میرمنو ته د پیژند پاڼو د اخیستلو لپاره زړه نشي ښه کولی.
موږ په ټوله کورنۍ کې درې نفرو پیژند پاڼې یعنی تذکرې اخیستي او د کورنۍ نورو غړو ځکه نه دي اخیستي چې تر اوسه ورته ضرورت نه ده پیدا شوی او میرمنو ته ځکه تذکرې نه اخلو چې د کلتور او عنعنات اجازه نه راکوي. د میرمنو لپاره تذکره اخیستل پیغور ګڼل کیږي.
په یو شمیر ولایاتو کې د اټکلي نفوس له مخې د خلکو شمیرنه یوه بله هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه نه ده حل شوې او هم د نفوس ته په کتو هر ولایت ته خدمات تشکیل او بودیجه ورکول کیږي. سره د دې چې د سویل ختیځ زون په ولایاتو کې له هغه شمیر چې د احصایي ریاست لخوا اعلان شوی څو برابره ډیر خلک اوسیږي. د دې ولایتونو اوسیدونکي هیله مند دي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ترلاسه کولو سره به ډیرو ستونزو ته د پای ټکی کیښودل شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ورځې دی اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادی او اوریدونکو وړاندې کیږي چې فریبا ظاهر په دې خبرونه کې ستاسو قربانه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونی په وړاندې کول سره زه فریبا ظاهر تاسو ته شرق لاسم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاست، نن سبا د افغانستان او د ټولې نړۍ یو ل ډیرو عمده ستونزو یا هغه بحرانونو څخه چې په ټوله نړۍ کې خبره سوې ده، د کورونا او بعد البته د افغانستان نورې ستونزې هم سته چې جګړه ده لپته مرغه، خو اوس کرونا هم په یوه دومره جدي ستونزه بدله سوې ده چې په ګوټ ګوټ کې زموږ خلک اندېښمن کړي دي. د دغو اندېښنو سره سره بیا هم موږ تاسو ګورو او راپورونه اورو چې مختلف خلک په مختلفو شکلونو باندې دغه ستونزه یا دا ناروغي جدي نه ګڼي او تجمعات کوي، راټولېږي، غونډې لري، یا هغه کومې سپارښتنې چې دولت یا د عامې روغتیا وزارت خلکو ته لري هغه په سمه توګه نه دي پلی سوي. خو یو شمېر نور زموږ هیوادوال بیا دي چې همدغه مسلې په پام کې نیسي او دوی هم خپلو نورو هیوادوالو ته سپارښتنې لري، نظریې لري، دوی خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي دي. موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم د پټول درناوي سره غواړو چې د دوی نظریې او د دوی کوم فکر چې لري هغه د نور اوریدونکو سره شریک کړي. البته د دې پیغامونو په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون له منشي سره هم خبرې ولرو. مخکې تر هغه به ستاسو نظرونه را واخلو چې تاسو د کورونا وایروس په اړه زموږ سره شریک کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ در زجر ایڈیار لنکو کارتون تکو تنزلت کرو نکسیلی وانی کوما امیر ویسا خواچی لگر مولا ایسا کرا داغا پیغام پریدم پیغمان چیا کورونا ورس تزبری زیاد جیجم ایلمانیم زمال افغانان تبیر آده کوریا دا کرنټین مراد کړی کدا اطراف خدای کی هغه ته راځي چې موږ هغه په هواي ورکو چې کورونا ورځ تر بلې زیاتېږي نو دوی باید چې د ډاکټرانو صاحبان مشورې چې ورته وایي هغه هم باید چې دوی په نظر کې ونیسي کې په نظر کې ونیسي بنا کورونا تر دې باندې هم زیاته شي. سلام
مالیا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هلمند هم چې جوړ دی، ما زه خپل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. خو هویت نه په ډاګه کوم، ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولایت څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي، ځکه کچیرې د کورونا دا وبا چې خپره ده په نړۍ کې د پارلمنت پریزیدنت د مسلمانانو لمن دا سمته او تعصب نه پیژني، ځکه دا هر څوک نسی باید موږ تاسو جدي ونیسو. هغه د ډاکټران صاحبانو او د اکیډمي وزارت او د هغه ډاکټرانو لخوا چې موږ تاسو ته کوم لارښوونې کیږي باید هغه پوره او جدي توګه عملي کړو. څو د دې ناروغي د یوې خوا د جنگ څخه موږ تاسو وژل کیږي، هر ورځ موږ تاسو د جنگ قربانیان یو، او د بلې خوا کې چې دغه وبا موږ تاسو کې خراسي او خراسويم ده، نو کچيري هغه د سټيامي وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نکو، شاید موږ ته په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ ته به یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو سره غوښتنه ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحه ته باید توجه وکړو.
زاهد مخوریما د فراد ولایت د کوه ولسوالینه پیغام ازادي رادیو ته دادی چې دلته خو د کورونا په شکل کې مریضي سته، زیرش دی، ټوخ دی، تبه د بدن درد دی، سر درد دی، دا مشکلات لري. د ورسره سره خو معلومات مشته کیږي چې دا مریضي وس کورونا ده او قبل مریضي ده. نو دا خو دلته د معاینات دا نشته مهله مده حکومت خدا د شدا چې کسان هم بل کراولې جوړ شو د معاینات نه نه کی ډاکټران راولې د کواولې شوالي.
سلام علیکم، نو سن اولایم د کلات څخه مې اړیکه نه سنې ولې ده ورونو راته په کلات کې څو د کورونا وایرس جدي نه سي کمې سره شین چې درخته وزارت کړی دي دلته کراچا نه جدي نه سي. نو مرکز هم ورشنه دار چې اما په هواي په کلات کې زیات کی او خلک ته اما په هواي کې څه دا وایرس خطرناک او وژن کې وایرس دی. وا سلام
خوږ محمد خدیم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درځم. د کورونا وایرس چې کوم نړیوالو باره غوړه ده د روغتیا ریاست کوم دغه هله ارزو ده چې په کلیو باندې کې نسبت تر شهر عام پروګرامونه زیات په لار واچي، ځکه چې بشار کې کوم خلک معلومات لري د کورونا وایرس په خاطر په تاله کې هغه هم معلومات خلک نه لري. نو باید روغتیا ریاست دې ته توجه پاملرنه وکړي او اکثریت خلک په تاله کې دغه مرضی بابه ځګني. نو د دې څو غوړو چې دغه موضوع د منځ ویسي او دغه زمير او دغه لږ کار نه کې ما پیغام حتمی نشر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي. دوستانو تاسو پیغامونه خمو واوریدل. اوس به د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدی سره مرکه واوري چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره غېدل دي په ګډه به سره واورو.
د کله نه چې د وهان په خار کې د کورونا شیو پیدا شو
داغه ورزینه زموږ د تالار اندیکنې بل خصوص د صحت کمیسون سپارښتنی د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریک کړي دی ویتر هی په باندې ورکړي زموږ ډیر ویرا او ډیر انګیرنه مول دینه و چې موږ به ډیر متضرر کیږو له تورخم نه بدبختانه چې موږ ډیر متضرر شو هغه د هرات ښار نہ چې کوم مسافر د ایران را ووخته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توزیع شو او لاړ خپل کورونه ته په دې اساس کورونا خپل شیو پیدا کړه تر ډیرو ولایتونو پورې وغځېده موږ بارها خپل طرحې مصوبې او پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي د مشاورینو لخوا د تالار کې چې ولسي جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحب باندې که په سنا کې وه که په ولسي جرګه کې وه هغوی سره کېناستل په یوه جامع طرحه باندې کار وشو هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه تر ډیره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو زموږ سپارښتنې دا وې چې محافظ د قرنطین شي مکاتب د رخصت شي پوهنتونونه د رخصت شي قرنطین د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تطبیق شي هماغه سپارښتنې مې وې چې د مرض د فیو کچې تر ډیره بریده راټیټه کړه مګر بدبختانه اوس دغه کوم ارقام چې د عامې روغتیا وزارت خپروي دا د دوی رسمي ارقام دي مګر غیر رسمي شمیرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کې یو تر دې ډېرې لوړې دي ارقام ډېر زیات دي ناروغان ډېر زیات دي تر ډیره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلینې هغه دوستانې تماسونه نیسي په شفاخانو کې ځای نشته او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده بالخصوص څوک کلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو لپاره استعمالیږي لکه یو څوک کلمه انتیبیوتیک شوه پرستامول شوه سیرومونه شوه د دوی شارټیج سره مخامخ یو او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې لپاره د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی.
بله نو ډاکټر صاحب اوس مشکل پدې کې دی چې دغه د کورونا وایروس خو تقریبا ډیر خپور شوی هم دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي اوس موږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي
زبوک سپارښتنه ده دی من هیڅ دولت استاد من هیڅ یو ډاکټر چې بلې اوس په ډیر زیات لوړه کچه یې شیو پیدا کړې ده د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړې ده زموږ هیله ده دی هغه کسان چې لوړ فشار ولري لوړ سن ولري د شکرې ناروغي ولري سرطان ولري هغه میندې چې حامله دي هغه میندې چې شیدې ورکوي او د ټول لپاره ښه غذایی رژیم تهیه شي هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کې او زیات تجمعاتو څخه مخنیوی وشي دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیات رش او زیات تجمعات رامنځته شوه د عامې روغتیا وزارت ته موږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو په یوه طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوې سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې موږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډیره بریده زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي نه د بی ځایه مقرره وکړي
او حمیدی صاحب د قرنطین مسأله څومره مهمه ده قرنطین باید تر کومه حده پورې جدي ونیول سی کایلان راته وایست
په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي خو بدبختانه موږ هغه هیواد یو چې زموږ 80% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغوی لپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې چې موږ به د خوراکي توکو بستې آماده کړو یو پکیج باندې کار کوو په کورونو به ډوډۍ تقسیمو د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیمو په کورونو به ادویه تقسیمو په کورونو به مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیمو بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې هیوادوال مجبور شول راووتل که غواړی چې هیواد مو 100 کال وروسته پاتې نشي که غواړی هیواد مو 50 کال وروسته پاتې نشي لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ لکه د نورو هیوادونو چې قرنطین مراد کړ دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوې تغذیې د مریضانو سره لاس ګریوانو ځکه زموږ ډېر هیوادوال همدا اوس د سوې تغذیې رژیم کې دوچار دي نو زموږ هیله دا ده چې هیوادوال قرنطین مراد کړي ماسکونه واچوي لاسونه ومینځي او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې زیات تجمعات په تفریزاینو کې ونه کړي زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي همدا اوس ودونه روان دي همدا اوس تجمعات روان دي غونډې روان دي په لویه کچه سیمینارونه روان دي د دولت په کچه چې چیرته نوې ګمارنې کېږي د تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ په لوړه کچا زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني. زموږ هیله دا ده منحیث یو ډاکټر دولت استازي چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تیر شي.
امیدي صاحب ډېره مننه. کور ودان
په مخه مخه یې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدی وو. دوستانو اوس هم ستاسو نور پیغامونه لرو په ګډه به سره واورو.
سلام علیکم ورور د یرمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه هم د غزما پیغام دی وو چې ورور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپېته دوکانونه د ګریشت د دغه دغه چارواکي راغله راته خراب یې کړو. روجانه موږ نه وبل ورو موږ ماجر یو موږ نه وبل ورو نه کچبورې کلینیک اسا کلینیک را خراب کړ او یې پام را خراب کړ. روجانه موږ راغلي د ورو چارواکو پورې ورسېږم کوم دی یو کورونا بلا اساس موږ سره هیڅ کوم کومې کړې. روجانه دغه موږ راغلي د ورو چارواکو پورې ورسېږم. موږ پیغام دغه چې موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي کورونا ده دغه سل خبره ته مخې یو ورو کوي کومه چې موږ کړې ګر سره یو سره نه څه په دغه حال باندې موږ پیغام د ازادې راوړو ته ورسېږم. موږ زمخوري ازادې راوړو. سلام علیکم.
سلام علیکم. کله احترامات د ازادې راوړو ته کارکونکو ته د محمد خاجي نن د میون صالح خطا څخه پیغام رسم محترمه په میون ولسوالۍ کې په ځکه اندازه کلاس کړو چې دی او د کلاس سولید نسبت له پروسه څخه زیاتې او تقریبا د 80% او په ځکه چې چې پیاس کوم درخ مې په دا غنور باندې د احقاندانو اټینټ څه دي کوم کچيري دولت به هر څه د تاجرولو زمينه برابر کړي. دا به د احقاندانو پر لور یو مثبت ګام به ګرام به د خپل لارښوړ پر ټول څه خبرې کوي. دا د دې د خپل جهان باندې کومه اواز نه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبد الناصر افغان هم د میوان ته ځاپی غان درته زم بای چار کم رجر کې د لایسي او هر کم رجر کې د لایسي بین افغاني خبرې شروع شي. ځکه چې ورځ تر ورځ په ورځ باندې مزوانان کمیږي. د ورځې کې سلسله ځوانان د افغانستان څخه ولادت دي دا ډیر کمای دي زموږ لپاره. بای چار کم رجر کې د لایسي چې بین افغاني خبرې شروع شي شروع دي. وسلام.
السلام علیکم.
زاد الله
د
هلمند
ولایت واشیر ولسوالۍ څخه سره په تماس کې يم. هله لرم چې ما ځاګر مربوطه چارواکو تر غوښو پورې ورسېږي. دا موږ په لوس علي کې شش کال دا چې کاري دوی کې وڅې څو بارانه نو کاري دوی کې وبس خو دلته څه نور مشکل راځي. موږ دا کله چې بارانه نو چې راځي دا موږ کاري دوی اکثریت پر لګات کې نو خلک ډېر دی وسه خلک دی غریب خلک دی څو دوله او ځان لري چې کاري دوی به پاتې ډېر مصرف راځي. دولت په حال زو سره کوم کاري نه کوي. نو هله لرم چې د دولت په خاص مزه ولسوالۍ لپاره دغه د استثنایي بندونه چې د هغه څه منځور دي په نور ولا ځای کې کګوري او سکندار کې چې یو کمزورې سړی دی هم چې د لپاره پکات یوازې د پنځه جوړ کمزورې د لپاره کمزورې هم ځکه دی دغه د لپاره منځوري دی. خو دا د تاسو د سوالۍ لپاره ما دا کوم څه نه دی دلته. نو هله لرم چې دا څه موږ لپاره یو څه وشي تر څو موږ پر دولت باندې څه چې لا دا باور راځي چې موږ هیڅ باور نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم. جوړی خیرات یا سپر دی خدای پاز لیدار کوم بور نه اله اور باندې را په راوړک ته سیمه کې په بور باندې کړی د موټر ټول کومه راون سمې دا نه ټول نه چې واسه اتر وډ دی خدای په مونږ.
السلام علیکم. زه عبد الله دی ورغون دی ولسوالۍ دی فکر ولایت نه خبرې کوم. انتن پوهی چې د دې لپاره چې خلک سره وي آرام وي خلک سیم کارتونه خلی امید وي. د سلام شبکه اول وصفو کې لږ کیفیت شو اوس بیخي کیفیت خراب دی. تمامه ورځ سقوط وي. خلک په دې ارمان کې دی چې بل شبکې ته لاړ شي. دا دولتي وه هم دولت ګټه وه هم ملت پر ګټه وه. خلک ډېر امید کې وو اوس بخي سقوط کړی دی. انجینر راشي په خپل پیسې واخلي بس پوهی نس کې لاړ شي. کنټرول نشته پوښتنه نشته هېڅ شی نشته. دا د سلام شبکه بخي سقوط ته ورګون کې کار نه کوي. زه امید لرم د تاسو په وسیله باندې د خبر ورکی په مخابراته چې دا ولې څه خود کړی دی دومره خلکو کارتونه اخیستي ټول شکایت کوي ټول بېکاره دي ټول خپه دي دو سوه متره لار نه بس دا اوس خبرې کوم د افغان بسیم د ټلیفون د بل چا نه خبرې کوم هغه سکوت دی درې بجې مازدیګر چې شي سکوت شي اوس نه بجې دي تر اوسه پورې سلام نشته نه ما دا تکرار عرض کوم د خلکو د مشکلاتو دپاره د خلکو د ستګۍ دپاره تاسو لطفا دا کومک وکړئ د زارت مخابرات د سلام وایي چې ارګون شیخانه په کلي کې شې دي ولې کار نه کوي ولې بېکاره دي ولې دولت توان کوي یا عواید یې نشته څه یې نشته نو تکرار تکرار دا عرض کوم چې دا مسله تاسو لطفا د خلکو په وارسي کوي او د خلکو عذر ومنئ خدای په امان سلام علیکم
السلام علیکم زړه رحمت څنګه تاسو سره خبره کوم په واز د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي از موږ سره کومک وکړي ویسه په ګریش کې ګمرک شو کړی دی زمون را ته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی په ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دی محصول شوی اوس د افغانستان حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک یو کړی دی کندهار ته چې وږي خلک د موږ غنم راستو اوس دې دلته زمون محصول یې بس وسلام
سلام پوان دی کول سره میرزا خان مینا پالین د کندهار ولایت ټند ورسوالی تاسو په تما کې کندهار ولایت باغ کول یاند د میوې وینې په سیمې کې دلته ورو دي د تارو صاحب باندې دلته وغټ کول جو دی هو غذر وسان په اوس ډیر ویجاړ دي کار دې تر ویجاړ دي تا باور وته چې دا غټ مټران تیری د خپل سره شوري نو ما د حکومت او د لوکور دا وخت مې دا غوښتنه ده چې دا خپل ورغوي ټول یو اسوال ډیر سرپته کیږي چې زه کدا ډیر غټ کول دي او ټول هریان ته د عمل دې چې دا علاقه ته ډیر خراب ده هر یو دې شکایت کوي نو پر دې کلا باندې په بار بار دل دې سیم را وڅېږي دي خو بد وخت نه جوړ شوی نه دي او ما د ګورګورو سرواک په دغه پښتنه د سړي د کندهار ولایت جندول سوالي د میرویس مینی په سیمه کې د باغ ګل په پول کې د باغ ګل په سیمه کې پول دي چې رو دا وشتري او دا غنه دي جوړ کوي نو هله لره ما چې ور په واو لا میرزا خان مینا پال د کندهار ولې څخه
السلام علیکم زه محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مینه علی کنی ولې د درنو کډرمنو اوریدونکو زما هیله ده حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي شان ګران سوي دي حکومت هم لارې بندې کړې دي طالبان هم لارې بندې کړې دي زما له دولت څخه دا هیله ده چې مستدار اخلاص کی او طالبان خمیم داخله د مستدار اخلاص کی دلته مریضان پراته دي د شپوش په مریضان دي او اندلی داسې مسکینان خلک ستاسو په کور کې ودوړه وړنه لري نو زموږ د طالبان او حکومت څخه داخله مستدار اخلاص کی او موږ خپل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غراو نو بس نور څه نه لرم ما تاسو داخله د سي ما پیغام تر مسلمانو پورې ورسو سلام
بلی السلام علیکم ارمان د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه زما د انتین مخابراتي شرکت څخه داخله ده چې په درمت کې دوی کومه پایه ولاړه دغه پایه خرابه ده کار نه کوي مزدیر له ستونزو سره مخامخ شي او که دا پایه راته جوړه کړي دوه کاله راهیسې کار نه کوي ډېره مهرباني به وي وایي دوی کې زما پیغام لوړو مقاماتو او د مخابراتي شرکت له رئیس سره شریک کړي نو له خدای پامه
لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لمړی د ازادي راډیو ټولو کارمندان ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زه هغه سید روحانی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه د پیغام تاسو ته پریږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسول او چارواکو پورې ورسوي په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه د راشنو د بسونه هو اشخاص ته ورکول کیږي چې وایسته ولدي نو د هلمند ساتي داری په فساد کې کړ دی او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه ورکو په بدل کې هغه بس پاینې خرڅي نو تاسو ته اله او ارزو مې داده چې تر مسول چارواکو پورې زما پیغام ورسوي مننه والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو، په دې هیله چې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي او ستاسو پوښتنو او ستاسو مشکلاتو ته جواب ووایي او د حل لار ورته پیدا کړي. نور پیغامونه هم ستاسو په نور خبرونه کې به سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي، او ستاسو څخه مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکه کړې ده. موږ هم په امانت تر خبرو تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.